السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونې ډیره برخه د ازادۍ میلما ځانګړې مرکې او ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوی، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خپل راپور د درې اونیو په ترڅ کې کانګرس ته وړاندې کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د سنا یوې استماعي غونډې ته وکړه. په استازو جرګه کې د جمهوری غوښتونکو مشر روان اونۍ خبرداري ورکړ چې د بهرنیو چارو وزیر کچیرته د دوی له غوښتنې سره سم اسناد وړاندې نه کړي، احضار به یې کړي. جمهوری غوښتونکو انتقاد کوي چې له افغانستان د 2020 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو وتل له ګډوډیو سره ملوو. د سعودي عربستان ستري محکمې اعلان وکړ چې نن د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. په متحده عربي اماراتو، مصر، کویت، بحرین، لبنان او په یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې هم نن د روژې لومړۍ ورځ ده. په افغانستان کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت اعلان کړی چې د روژې په لومړۍ ورځ رخصتي نشته او په ټول افغانستان کې به رسمیت وي. په لندن کې بیا د لومړي ځل لپاره تیر ماښام د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو له کبله په واټونو کې ډېر زره څراغونه بل شول. د بریتانوي ورځپاڼې ګارډین د راپور له مخې دا لومړی ځل دی چې یو اروپایي ښار کې د روژې په مناسبت داسې ننداره ترسره کیږي. د لندن ښاروال صادق خان چې خپله هم مسلمان دی، تیر ماښام د دغو څراغونو بټن کیکاږله. دا نوښت د یو غیر انتفاعي سازمان رمضان لایټ یو کې لخوا رهبري شوی دی او لګښت یې له خلکو اخیستل شوی. نن د مارچ درویشتمه په اسلامي نړۍ کې د روژې لومړۍ ورځ ده. د بغلان ولایت په جلګي ولسوالۍ کې موندل شوې په لسګونه سکې ملي موزیم ته وسپارل شوې. په بغلان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویل چې 15 سکې او یوه کوزه یې د یرم په سیمه کې په وروستیو کې ترلاسه کړې وې چې ملي موزیم ته یې تحویل کړې. د دې طالب چارواکو په وینا دا سکې د ساسانیانو د دورې دي چې 2000 کال پرې تیر شوي دي. د یو شمیر سترو نړیوالو بنسټونو موندنې ښیي چې پر اوکراین د روسیې د څه باندې یو کلن برید له امله د اوکراین بیا رغونه 411 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. نړیوال بانک، ملګرو ملتو، اروپایي کمیسیون او اوکراین د خپلو ارزونو نتیجه پرون خپره کړه. نړیوال بانک وایي چې د روسیې د تیری له امله د اوکراین زیربناوي، ودانۍ او د خلکو ټول ژوند ته سخت زیان اوښتی دی. روسیې پروسه کال د فبروري په 24مه پر اوکراین خپل غیر معجب برید پیل کړ چې لا هم روان دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې له روسیې څخه د چین سیاسي او ډیپلوماتیک ملاتړ د واشنگټن له ګټو سره په ټکر کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د چین ولسمشر د روسیې درې ورځنی سفر د څو توافقنامو په لاسلیک کولو سره پرون پای ته ورسوه. او د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د سریلانکا سیالۍ ډلې ته 3 منډو په توپیر په کرکټ لوبه کې ماته ورکړه. په دې لوبه کې چې پرون په ابوظبي کې وشوه، لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې مخالف لوري ته یې 299 منډې هدف وټاکه. د سریلانکا تر 19 کلنو د لږ عمره لوبډلې ټول لوبغاړي د 286 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ستونزو پیغامونه راته پریښي، له مخابراتي ستونزو نیولې د لارو تر خرابوالي او دغه راز د افغانانو لپاره د بشري حقونو او د ښوونځیو تر غوښتنې. په دې وروستیو کې به تاسې اوریدلی وي چې په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې نورو هیوادونو ته د تګ په نیت دا مهال په پاکستان کې دیره دي. دا افغانان تر ډیره امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته د تګ نیت لري او دا مهال د اسنادو د پروسس لپاره په پاکستان کې دي. که څه هم پاکستان ژمنه کړي چې د امریکا او نورو هیوادونو له چارواکو سره د سلامشورو له مخې دغو افغانانو ته د پناه ورکولو اصولو ته ژمن دي، خو وخت نا وخت داسې راپورونه خبرېږي چې په پاکستان کې پولیس او نور امنیتي ځواکونه له دغو افغانانو سره ناوړه چلند کوي. دا چې پاکستانی پولیس ولې افغان کډوال یا هلته ډیره افغانان ځوروي، په دې اړه مو په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات عمر داوودزی سره مرکه هم کړې، خو په پیل کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم دی آزاد رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته خپل نیکیله او سلامونه وړاندې کوم. حمید د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما پیغام په دې اړه ده چې د مخابراتي شبکو په اړه ده. د دې شبکو فعالیتونه ډېر ضعیف، ډېر کمزوري او ډېر خراب دي. انټرنیټ پیسې له خلکو خوري، خدمات نه وړاندې کوي. حتی د جنډې په غټه کې د پایې د جنډې د غټې په سر کې ولاړې دي، مګر په نږدو کلو کې کار نه کوي. اتاق ته ننوځي کار نه کوي، سره ووځي کلي کې کار نه کوي، تر کلي به شاته ووځي بیا لږ کار کوي. دلته له خلکو پیسې خوري او خدمات له نشتون سره برابر دي. د ازادي راډیو له کارکوونکو سدا هیله کوو اوس په دې اړه د مخابراتو له چارواکو سره خبرې وکوي او د خلکو ستونزې حل کړي. تاسو مننه چې خلکو د ستونزو په اړه باندې فکر کوئ. ډیره مننه، ډیره مننه. هیله کوو دا شبکې سمې شي او دا خدمات سم وړاندې کړي.
السلام علیکم ازاد راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوي. د احترام وړاندې کوم. موږ د هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ د پاشک سیمه در بغره پر غاړه دلته یو دند روشن خدان دروځه وای ډیر بشوي. دلته ګر سره روشن کار نه کی، لیس کار کی، یو سالات خو به کار نه کی. بیسیم خو پریږه ګر سره موږ ګر سره کارولان او دا نور تا روشن کی دلته دلته نو ډیر بشوي.
السلام علیکم. نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. ارغنداب ولسوالۍ چې یو غټ او پرنفوسه ولسوالۍ ده، خو متاسفانه دلته هیڅ مخابراتي شبکې وجود نه لري. زموږ د ارغنداب ولسوالۍ چې ډیر وګړي کې اوسېږي، هغوی له وای فای ټلیفون څخه استفاده کوي چې لګښت یې ډیر لوړ ده. نو د دې خلکو او زموږ غوښتنه له مسؤلینو نه همدا د سیلوت پن مهرباني وکړي. تاسو ارغنداب ولسوالۍ کې مخابراتي ستنې نصب کړئ ترڅو د ارغنداب ولسوالۍ د خلکو همدا مخابراتي ستونزه حل او له خپلو دوستانو سره د تلیفون پر لیکسي. وسلام د الله پامان. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ رادیو ویندیانو، خبریالانو، خبرنگارانو ته سلام. بعد له سلامه، هر خبرونه ځانګړې او ډېره خوندوره وي. دوی هر ساعت خبرونه، مجلې، راپورونه، عکسونه د سیمې هر وخت زموږ ګران هیواد افغانانو او په نړۍ کې ازادۍ یو ازاده رسنۍ او پرمختللې رسنۍ ده.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. زه ډاکټر زبی الله د هلمند ولایت څخه زحمت تر کوم. موږ د محصلینو ږغ څوک نه اوري او ډیرو رسنیو ته مو خبر ورکړی. دغه ځینې ویډیو کلیپونه دي چې ورکړي مو دي، زموږ سره همکاري نه کوي. زموږ د تیر کال نمره، د اگزیټ نمره 150 د کامیابۍ نمره وه، خو سږ کال 214 نمرې ته لوړه نمره پورته کړې او سوالونه هم هغه د تیر کال سوالونه وو. په سوالو کې کوم تغییر نه دی راغلی، خو نمرات چې دی هغه لوړ شوي دي. د دغه کلیپ په باره کې که موږ ته یو ښه راپور جوړ کړئ او هغه ستاسو د فیسبوک پاڼې په دغه باندې خپور کړئ، ډیره همکاري به مو ایست. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د افغانستان د اسلامی امارت د سیتامې په وزارت باندې دا غږ کومه چې موږ میشت د ننګرهار په ولایت کې د څو ولایتو میشت ولسونه یو، چې په هغې کې موږ د پکتیا د ولایت یو، د بټیکور د ولسوالۍ د باریکاو په سیمه کې شتون ده. نو دغه د واکسینو والا چې تاسو مقرر کړي وو بانډو ته راغله، خو په جوماتو کې اعلانونه وکړه. نو جوماتو ته خو هر کورنۍ او هر خلک نه سو رسېدلی، ځکه یا به جمعه تری لری و یا به پکور که گان زیاد و نو ندی تلی بیال مک سرخ پلا دا واده وکلا چه مک پا دا غیر ازر و کورو باندی را گرزو پا یک شنبه و پا دو شنبه باندی خونه پا دو شنبه را لی او دا غنن مگورتا منتظیر و چه دار اختیار ازی و ما آغا دی خلی آغا گی و پری خوده نور دوی پی اغا مخا بیا پسی تلی دی نو دی ما دی سیتامی پو وزارت دی آزادی را دول لارنا دا آغا گدا چه دوی باید باندو تا در تا کتا شی بازی و لسونا چه ترپاتی دی یو غو تا دیم دا آغا واکسین سه مکرر سوای دا دا آغا دی کرونا دی پارا اور تا واری کی نو خو وخت درته غواړم حاجي ماما جان اصلا د پښتیا یم خو اوس پېلۍ د اوسېدونکی د بډیکوټ د باریکاو په ساحه کې یو و من الله توفیق
زم یو عمومي سوال د محترم ډاکټر صاحبانو د آدرس ته د خپل د آدرس له محترم ډاکټر صاحبانو نه لرم په کابل کې او په افغانستان کې په مجموع فعلا ډاکټر صاحبان یو اصول تعقیبی نه پیږم د اصول څومره اهمیت لري بین المللي اهمیت لري د اصول عمومي ده یا تن افغانستان کې رواج ده یا ټول جهان کې هم داسې ده یو مریض چې ډاکټر ته ځي په ډېر مشکل یو دوه سوه یا دوه نیم سوه افغانۍ فیس پیدا کوي بیا ځي نسخه اخلي به نسخه چې نسخه یې واخیستې بېرته دوا ډاکټر صاحب غواړي چې راسه وګورم چې ما زما دغه د همغه مربوطه شی چې ما لیکلی همغه ده که نه ده خو هغه چې وکېږي بیا مریض ته وایي چې دا دوا چې خلاصو بیا ما ته راسه مریض وایي دا څومره ښه ډاکټر دی دا مثلا دغه دوم دفعه بیا غوښته یم چې بیا ځي بیا دغه دوه نیم سوه افغانۍ ته فیس اخلي بیا وایي دوا چې خلاصو بیا راسه بیا چیزی بیا ورته ورنه دوه نیم سوه افغانۍ اخلي په ډېر کم ندرت داسې ډاکټر صاحبان پیدا کوي چې خپله واټساپ شمېره یې نشته کړی ده او ویلي دي چې چیرې دوا د خلاصو بیا جوړ نسوي ما ته واټساپ وکړه یا ما ته زنګ ووهه بیا ما سره مشوره وکړه یا که راځي مثلا دوم دفعه در تابع د فیس نه کېږي نو نه پوهېږم دغه فیس د نقطه نظر د شریعت اسلامی د نقطه نظر د عنانات کلتور د نقطه نظر د علم توابق د اصول نه دا روا ده چې یو مریض څلور دفعې تا غواړي او څلور دفعې ورنه فیسونه تقاضا کوي مننه
سلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه نیکې هیلې دي ورور شیر جوړ ورو خو به ژوند زندگی په خیر ورور کده از ما یو پیغام ورسوي تر یو ځایه پورې موږ د هلمند په ولایت کې وروره داسې حالاتونه شروع دي چې وروره دا مسیسې دي شروع دي بالا وروره ګرده د بډایان خوري د خوارو غریب مخلوق ته نه رسېږي که پر مسجد تانو یمې د خوارو غریب مخلوق تر پښو لاندې دي او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو غږ تر یو لوړ ځایه ورسېږي دا ولې دا مسیسې زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو یا مسکینان خلک یا بلې دي دیو ته نه رسېږي بډایانو ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري وروره یا هغو خلکو ته رسېږي دا زموږ هیله تر یو ځایه ورسوي
سلامونه او نیک مینه د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته میرویس اخلاقي هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسېدونکی دا چې روژې ته هم د ګوتو په شمار ورځې پاته دي نو هیله کوو د دوکاندارانو وروڼو او خصوصا د شروالۍ د محصلینو څخه چې روژې په راتګ سره شان ډېر جګ ځي اوس که راسو نورو هیوادو ته نور هیوادونه اسلامي هیوادونه تخفیف کوي یا ته په دغو ورځو کې او زموږ د افغانانو وروڼه ځان ته افغانان هم وایي ځان ته د افغان لقب هم ږدي خو بیا هم د چنده پر افغانانو باندې دغه شی ډېر ګران ورکوي نو هیله من یم د شروالۍ مسؤلین او دوکانداران وروڼه هم ته ډېر هده ډېر دوکانداران شته چې بې انصافه یې نو د دوی هم غوښتنه دا ده چې په دې روژې په مبارکه میاشت کې هیله من یم تخفیف هم وکړي ځکه روژه هغه د برکتونو میاشت ده چې په واقعیت سره په دولسو میاشت کې یوه میاشت ده نو ډېری اړمنې کورنۍ شته هلته چې خپل د ډوډۍ وس نه لري
دا کومه کچې ما ولیدو د وضعیت صحت وزیر صاحب ډېر زیات پرې خفه شوم او دا د افغانستان د نسل تباه کوونکې خبره ده په دښمن باندې دومره اعتبار کول په دښمن باندې دومره باور کول او د دښمن د بیرغ لاندې کېناستل ډېر شرم خبره ده او زه ډېر زیات پرې خفه شوم
زمن ولایت گرم سیل ولسوالی لکیسی مستخده این سب سخه دیر دیر مننه چی دا زمور مشومانو تا دوی دا خوراکی مواد ورکوی کم وقتی چی دا خوراکی مواد نوه نو موش با یو تیم شده دا مشومانو تا پا 500-600 کالداری را نیوله دا افغانستان ستری یا بیاواز لولست دا دیت پرمندی نلاری موږ د دې سره ډېر منندوی یو چې نورم موږ ماشومان ته په دې برخه کې پاملرنه وکړي.
دا چې دهقانان د اوبو د سخت مشکل سره مخامخ دي، ډېری خرکاوکونه لا هم ډېری دهقانانو پوټر پمو اوبه کړله. هیله من یم اوبه را ایله سي، د مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې په دغه کې اوبه را ایله سي او خاص ډول ناوې ته توجه وشي، ځکه چې د ناوې اوبه تر ډېره حده پرې ځنډېږي. نو هیله من یم ناوې ته هم په نوبت سره هلې ولسوالۍ ته اوبه تکمین کړي. ډېره مننه، هیله من یم دغه پیغام در مسؤلینو پورې ورسېږي.
سلامونه او نیک هیلې احترامات مې ومنئ. زه احسان الله داوري د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ د زمینداور د سیمې دغه زموږ هلمند کجکي ولسوالۍ زمینداور چې دی د اوبو په غاړه باندې پروت دی زمینداور. حتی د دغه کجکي ولسوالۍ په سولو کې 50% هغه اوبه لري، روانې اوبه لري، دا نورې ټول د برمو څخه اوبه راکاږي. نو دغه زمینداور کانال نه لري، دا په دې خاطر باندې چې دلته خلک غیر قانوني اوبه د ډم ته چې را روانې دي، دا سرتیر سروزګان ولایت دی، د یکندی ولایت دی، هغه غیر قانوني اوبه دغه ډم څخه کاږي. نو بیا دغه د نور ولس حق یې خوړلی دی. نو زه پر دې باندې دا غږ کوم چې هغه قانوني اوبه چې تاسې ته درسیږي، هغه قانوني اوبه مصرفوي، دا نور غیر قانوني اوبه چې دي تاسې خپل په خپل سر اختیار باندې مه استعمالوئ، ځکه چې دا د ټول افغانستان حق دی. او زموږ د زمینداور کانال هم په دې باندې پاته دی چې اوبه نسته، ځکه چې دا د خلک غیر قانوني اوبه دی دي او دا را روانې چې دا وډم ته د کجکي وډم ته پر ټول ولس باندې بر کم قطع کړی دی. یو وخت یو وخت نه، دا خاص اوبه ستونزه ده. نو زه حتی پر دغه خلکو باندې دغه غږ کوم چې تاسې دغه کوم اوبه چې تاسې ته را روانې دي، دغه ډم ته را روانې دي، هغه په قانون برابر هغه اوبه چې تاسې ته په ویالو کې درکوه کېږي هغه اوبه استعمالوئ، نورې غیر قانوني اوبه مه استعمالوئ. یوه بېلګه یې دا هم ده که په هغه ورځ باندې وریځ وه، دغه ډم چې دی 60 سانتي دی پورته کېږي، نو چې اوبه هلته ډېر ورته را روانې په دا سولري برېښنا باندې دا اوبه د دې راده څخه نقشه کېږي. او کله چې ورځ نه وي هوا صفایي، بیا دغه ته 15 سانتي متره اوبه را روان دي، یعنې سم نیمی غیر قانوني اوبه خلک استعمالوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا و موضوع اسماعیل دلہ چې مثال طالبان او نړیوال ډېر پرشرانه دي چې وایي چې خزو ته حقونه نه ورکوي، باید حق خزو ته حقونه ورکوي، زر تر زره د تعلیم او د پرمختګ یو قانون نیول شي او پرمختګ زر تر زره وشي، جدي اقدام وشي چې مکتبونه پوهنتونونه د خزو زموږ د افغانستان د لپاره خلاص شي، ځکه یو پوهنه یو پوهنې یو پوهې ته اړتیا ده دا مهال په افغانستان کې.
السلام علیکم. دا د رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. زه حکمت الله داوري یم، د هلمند ولایت زمینداور ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا هیله ده د امارات مشران څخه چې دا زموږ د زمینداور ولسوالۍ کانال باید ژر تر ژره راته جوړ شي. زموږ اوبه ډېرې کښته دي، تقریبا د 200 متره پر شاوخوا باندې زموږ اوبه دي. نو موږ د اوبو څخه ډېر په تکلیف یو، باید موږ ته دا د زمینداور کانال باید ژر تر ژره وخیږي. نه یوازې موږ د زمینداور غوښتنه نه ده، بلکې د مساکله او د نوزادو د واشر ولسوالۍ هم دا غوښتنه ده راسره، ځکه چې دا کانال وخیږي د مساکله ولسوالۍ او زمینداور ولسوالۍ او نوزادو واشر دا ګرځي ولسوالۍ به دغه د تر اوبو لاندې راشي. نو باید موږ ته دا د زمینداور کانال ژر تر ژره وخیږي. السلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا زادوی راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام کوم. د هلمند د علي ولسوالۍ زر سره په تماس کې کومه موسسه چې راوتلې وه چې نه د غنم چینه وکرسي ول دغه دی موسسه درکوو د غنمو تخم دی او انبار دی ډی پی الله کمنه د لوسه ډی پی ام باری د لري نه مغنه می دلی و ساغه ورکه سور والا نه مانی لیکلی د لوسه پرې ایچ اینستا دا واستنګ مستد یاری سم کی یاری ګرځری بند کی پر مخ باندې.
السلام علیکم. سال د جوړ ته په خیر ته تشکر خیر خیرت وطن کې قرار قراری دا وارم ختمې دوه ده ان شاء الله اوس رادیو خپغه سره ورو خو ان شاء الله دا و بوجو کې واشپینن شي په دا تو بوجو شروع ده ونګه ته ورځم غږیږي بس نو شه معلومات اس کو بس سید ډیر مننه ډیر مهرباني ډیر مننه زه رادیو پات سره بس سلامونه وایم
اوریدونکو. دا و ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ور رسیدلی وي او د حل لارې چارې ورته ومومي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
لکه څنګه چې خبر یې په پاکستان کې ډیر زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې درېمو هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا ته د تګ تکل لري. کله چې پخوانی حکومت په افغانستان کې ړنګ شو امریکا له خپلو هغو کسانو چې له دوی سره یې کار کړی و وغوښتل چې د پناه غوښتنې لپاره کم تر کمه باید یو درېم هیواد ته لاړ شي او هلته د خپلو اسنادو کارونه مخته بوزي. په دې ترڅ کې زرګونه افغانان پاکستان ته ولاړل او هلته په تمه دي چې دوی امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته ولېږدول شي. په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان پولیس له دغو یو شمېر افغانانو سره ناوړه چلند کوي او ځوروي. دا چې والی د پاکستان پولیس دا ډول کړنې تر سره کوي په دې اړه زموږ همکار احمد تکل په پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ عمر داوودی سره دا مرکه کړي.
دغه مهاجر چې خاصه کټګوري ده چې دوی امریکا او نورو غربي ملکونو ته د تلو کې سونه لري او چون د افغانستان د نننه دوی ته ویل شي چې خپل کیس مخلاصوي می تعقیب وي او گاونډي ملک ته لاړ شي. یعنی دوی په مشوره باندې تللی دي. اوس ایران ته نشي تللی چون د ایران او د غربي ملکونو روابط خندي نه یوازي نه گزینه دوی پاکستان ده. پاکستان وایي چې پالیسی په سطح باندې موږ دوی سره مشکل نه ایجادو بلکې سهولت ایجادو او د توسیدې شي. اما د پاکستان پولیس او ځینې نور ارګانونه هغوی بیا دا افغانان هم ځوروي او حقیقت دا دی چې هر افغان هلته ځوروي. خو دا د دې معنی نه لري چې دا ځورول دې قبول شي. د دوی غم باید امریکا وخوري. خیر امریکا هم د سر نه ویلي
همدا سوال دی داودزی صاحب وبښئ چې د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس دا غوښتنه کړې ده له پاکستان او له نورو هیوادونو سره چې له افغانانو سره د نړیوالو کنوانسیونونو په اساس سم چلند وکړي. خپل ولې دغه افغانان چې دوی خپل متحدان هم بولي ولې ځان سره بونه تلل؟
ټول خو په یو ورځ نشو بیولې. همدا یې ویلي و چې دا یو پروسه ده چې حتی تر څلورو کلو به دوام وکړي. او بل خبر دا هم ده چې پاکستان دا د مهاجرینو کنوانسیون متاسفانه نه دی امضا کړی. دا هغې پابند نه دی. دا ښه خبر ده چې امریکا یادښت ته راغلې ده، توجه ته راغلې ده او په دې کې ستاسو مطبوعاتو رول او ونډه شامله ده. تاسو د دوی غږ پورته کړی دی او افغانان په مجموع کې اوس خاموشه نه کینی چې په ظلمو کې خپل غږ پورته کړي. نو دوی غږ پورته کړ او د دوی غږ واورېدل شو. زه یقین لرم چې امریکا به اوس هم یو صفحه خلاصه کړي د پاکستان سره د خبرو او د خبرې به نور هم جدي شي. همدارنګه زه دینم خبره مې چې هغه افغانان چې یا د پخوانی کار په اساس زیات خطر ورته متوجه دي یا اوس چې کوم ځای کې اوسیږي نیمه لار کې هلته ورته خطر موجود دی هغوی ته اولویت ورکوي. نو زه مطمئن یم انشاءالله چې وضعیت به د دوی ښه شي او دوی د خپل هم د غږ پورته وساتي.
داودزی صاحب تاسو مخکې ویلې چې پاکستان د کډوالو نړیوال کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی مګر موږ وینو چې په تیرو څلوېښتو څه باندې څلوېښتو کلونو کې تل افغانان په پاکستان کې ځورول شوي دي. په پرله پسې ډول یعنې هیڅکله یو افغان په پاکستان کې په آزاد ډول نه دی ګرځېدلی. دا یو پالیسي ده د پاکستان که امنیتي اندېښنې په رښتیا سره شته د افغانانو له پلوه؟
او بعض اوقاتو کې پالیسی هم وی، لکه مثال په توګه چې روابط د افغانستان سره خنی، نو هغه وخت کې به ماجرین باندې به فشار راوړ د زمونږ د حکومت په وخت کې کېده. خو په تیرو کې افغانستان یو نماینده اداره درلودله چې کله به ماجرین باندې ظلم وشو بیا به مونږ دا موضوع د بحث د میز د مذاکرې باندې راوستله. اوس خو هغه حالت نه دی، اوس د طالبان و نظام او پاکستان دا یو خاص شکل باندې اړیکې دي او د دوی تمرکز زیات په جنگی او په دې مواردو دی، د ماجرینو نه دی. او بیا خاصتا دغه ماجر چې دا اوس پس د اګست 2021 نه تللي، دا خو طالبانو ته هیڅ اهمیت نه لري که هر څه پیوشي او هر څوک یې وځوري. بیا بله خبر داده چې پاکستان مختلفی صوبې دي، هره صوبه بیا مختلف ځان ته پالیسی لري. مثال په توګه کراچۍ کې دا ظلم او زورونه د افغانانو د بل هر ځای په نسبت زیاته ده. چې په دې هکله خبرې وشولې او امریکایانو او نورې غربي ملکونو مداخله وکړه، د بلاول بوټو ته یې وویل چې په دې کې باید غور وکړي او افغانانو نه ځورول شي.
د طالبانو حکومت خو هم یو مسؤلیت لري چې د خپلو وګړو په برخه کې یو څه وکړي، د پاکستان له چارواکو سره خبرې وکړي یا له امنیتي ادارو سره بلخره د مسله حل کړي، ځکه چې دا خو دی وی او دوه ورځې خبره نه ده.
بالکل همداسې دی، ټول افغانان چې پاکستان کې اوسیږي که څلوېښت کالانه را په دې خوا هم اوسیږي، د یو مجبوریت په اساس باندې اوسیږي. ټول افغانان وطن دوسته دي، غواړي چې خپل وطن کې اوسیږي. او دا خبره چې طالبان باید دا خبره جدي ونیسي، بالکل، اما په تاسف سره تر اوسه خو طالبانو دا ثابته نه کړه چې دوی یو بامسؤلیته اداره ده، نه د خپل افغانانو په پیسه کې مسؤلیت احساس کی او نه هم نړیوالو اړیکو کې مسؤولانه برخورد کوي. همدا دلیل دی چې ورځ په ورځ انزوا خواته روان دي. ډېر نږدې ملګري هم دا جرات نه لري چې دوی په رسمیت وپیژني. نو دا خو د دوی د پالیسیو نقیصه ده او همدا غیر مسؤولانه برخورد دی، د خپل ملت سره او د دنیا سره.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات عمر داودزی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سئ او خپل پیغام سپټولای سئ. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415.
د آزادی ملما
السلام علیکم. د ازادۍ ملمخ پرونه ته خره غلست. ترنو اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د ازادۍ ملمخ په پروګرام کې مونن یو افغان چې په افغانستان کې یو تعلیمي مؤسسه اداره کوله خو اوس په ترکیه کې اوسېږي. ملمخ دی سمی اولا شینواری د ترکیه په پلازمینه انقره کې د کډوال په توګه په داسې حال کې اوسېږي چې وایي برخلیک نه دی روښانه. نوموړی په ننګرهار کې د ډاکټر اشرف د طبي علومو د انسټیټیوټ مشر و او د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د ځوانانو د عالی شورا منتخب غړی هم و. په دې خبرونه کې له ښاغلي شینواری سره د تعلیمي مؤسسې د برخلیک په ترکیه کې د ژوند راتلونکو پلانونو او نورو مسایلو پر خبرې کوم. له ښاغلي شینواری څخه مې د دې مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ترکیه ته کله راغلی او اوس څه کار کوي.
زه خو تقریبا زما خپله اوس خو فعلا هیڅ کار نه کوم ترکیه کې. ما دا یو میاشت چې راغلی یم ترکیه ته، نو دلته هیڅ کار نه کوم. او افغانستان کې مو د انسټیټیوټ چارې او د ځوانانو عالي چارې دا مې پر مخ وړي. وستیلن کوم کار نه کوم.
شنوارې صاحب، زه غواړم له تاسو لږ زیات واورم، په ترکیه کې تاسو څه کوئ، وختونه په څه تېروئ؟
والا وروره، زه خو هېڅ نه کوم. تقریبا یو میاشت مو وشوه چې راغلی یم په ترکیه کې، فعلاً کار مار نه کوم.
د څه لپاره راغلی یاست ترکیه ته؟
والا هلته لږ داسې و چې دغه کارونه زمونږ د انسټیټیوټ چارې لږ خرابې شوې د نوي حکومت سره، نو کوم خلک چې مونږ سره وو هغه چې وو په حکومت کې تنخواګانې لرلې، نور مو کار سیستمونه یې ښه وو. نو کله چې دا نوی نظام راغی د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب شو، ځکه تاسو ته پته ده چې د انسټیټیوټ او د پوهنتون مخ ته وړل دا ډېر روپۍ غواړي. نو ما هماغه وو چې دغه نوی نظام راغله، مونږ سره محصلینو هغه دویم سیمستر دریم سیمستر کې خپلې زده کړې پرېښودې، نو زمونږ دغه انسټیټیوټ یو سکوت حالات ته لاړه، یعنی بس سکوت شو. مصارف ډیرو او دغه یې نشو پوره کولی، مصارف یې نشو پوره کولی.
د دې انسټیټیوټ په باب یو څه نور راته ووایاست، د څه شي انسټیټیوټ وو او د څه لپاره جوړ شوی وو؟
ډاکټر ارشد د طبي علومو انسټیټیوټ، زما پلار شهید ډاکټر ارشد به تاسو پېژانده، نوموتی ډاکټر و. کله کله به امریکا غږ آشنا رادیو سره به خپرونې کولې. بیا چې هغه وفات شو، ما وغوښته چې د هغې نوم د ژوندي ساتلو دپاره هغې په نوم باندې یو انسټیټیوټ جوړ کړم، روغتیایي علومو انسټیټیوټ و. د دې کې پروتیز، نرسنګ، قابلګي، ټیکنالوژي، فارمیسي پنځه څانګې مونږ راجستر لرو د وزارت نه. نو بیا ما هغه پنځه نوي کې جوړ کړ. دلته ما ډېر خلک وو، غریب هلکان و، جینکۍ وې. نو هغه ما دلته په ډېرو ټولنو سره قرارداد کړ. خلک ما فری نیوه، په نیمه تخفیف ما نیوه. ډېر چې غریب و هغه ما فری نیوه. نو هماغه وو چې مونږ مخکې روان و، ډېر ښه سیستم روان و. بس دغه نوي نظام سره بیا مطلب مشکل پیدا کړ، د خلکو اقتصادي ستونزې پیدا شي، نو بیا اقتصاد خراب شو، نو انسټیټیوټ هم سکوت حالات ته لاړ.
د انسټیټیوټ کې د شاګردانو د څه شي درسونه ویل، یعنی کوم مضامین تاسو درس ورکول؟
زه خو خپله یعنی مطلب عمومي رئیس وم، کنه ما درس نه ورکاو. مونږ سره نور استادان وو، لکه مطلب ما نیولي وو په ساتوار باندې یو نیم څه، دوه سوه، دوه نیم سوه روپۍ، یعنی ما ورته ورکولې. نو خپل از کنټرولر هم د دې ټول انسټیټیوټ دغه چارې او سمبالول او مخته وړل دا ټول ما سره و. دا انسټیټیوټ په 1993 کې ما جوړ کړی دی. صرف ما د پلار په نوم جوړ کړی چې خلکو غریب و، خلک بې وزله و. نو ما ټول تقریبا ما 14 ټولنو سره قرارداد کړی دی، په 50% په نیمه تخفیف. او هغه خلک چې به واقعیا غریب و، ما به هغه څارله. زه به مطلب ملک نه ما به پوښتنه کړه، هغو نه پوښتنه کړه. هغه ما فری نیوله، یعنی مطلب ما فری روزله دوه کاله او درې کاله هغه خلک.
څومره زده کوونکي ستاسو له دې انسټیټیوټ نه فارغان شول په مجموع کې؟
یا مجموع کې به تقریبا د 2000 و نیم زره خوشه محصلین و انسټیټیوټ نه فارغ شوي. د فیس وسې نه لاره، دومره داسې خلک دي. تاسو ته پته لګېږي د افغانستان چې ما ته به داسې خلک راتله چې یعنی شپېته کلو ته به عمر رسېدلی و، او هغو سره به دا شوق و چې زه باید یا 14 پاس یا 15 پاس شم، طبي زده کړې وکړم. نو هغو سره مطلب ما همکاري کړې ده، فارغان شوي. شپېته کالو، 15 کاله محصلین ما لرله.
کوم د څه شي درسونه یې ویلې دي، کومو رشتو؟
لکه قابلګي شوه، نرسنګ شو، ټیکنالوژي شوه، پروتیس شو. دا 15 رشتې مونږ د وزارت نه راجستر لرلې، دغه کې مونږ فعالیت کاوه. لکه جواز یې مونږ ته د 15 رشتو راکړی.
او د دې فعالیت یوازې په ننګرهار ولایت کې محدود و که د ختیځ نور ولایتونو ته هم؟
دا مونږ یو جواز لرو، خو بیا مونږ څانګې ورسره جوړې کړې وې. لکه ما په مارکو کې څانګه لرله، خپلو مشرانو مانه غوښتنه وکړه چې باید دلته خلک غریب دي ته یوه څانګه خلاصه کړي. همداسې په مندره کې ما څانګه لرله، هلته مشرانو غوښتنه وه چې باید دلته یوه څانګه خلاصه کړي، زمونږ دغه لوران او زامن هلته نه شي تللی ځکه مصارف ډېر دي، جلال آباد ته ځي او هلته اتاق نیسي او هلته بیا ځان ته تقریبا صرف د اتاق او تګ را تګ خرچې د میاشتې 3000 روپۍ راځي. نو بیا هماغه و چې د هغو په غوښتنه ما مارکو کې څنګه خلاصه کړم، مندره کې هلته مو فعالیتونه کوله.
اوس مو هغه انسټیټیوټ چاته پریښی، بند دی که لا هم فعال دی؟
نه، اوس هغه انسټیټیوټ یعنی بند کړی دی، بند دی.
انسټیټیوټ په کوم ځای کې و او څومره محصلان یې درلودل؟
د انسټیټیوټ مرکزیت یې چې و په ننګرهار کې و، یوه څانګه یې په مارکو کې وه، یوه مندره کې وه. تقریبا مونږ 1000 خوشا محصلین لره فعلاً او 1000 خوشا مونږ فارغ کړي په دې بخش کې.
هغه انسټیټیوټ هم سپات شو او تاسو د خواته ترکیه ته راغلاست، په کوم هدف؟
او هغه هماغه صفات شو، زه دې خوا ترکی خوا ته راغلی یم.
یعنی هدف ستاسو څه و بالاخره؟ په کوم امید، په کوم نیت باندې دې خوا ته راووتئ؟
والا داسې و چې هلته ستونزې مشکلات ډېر زیات شو، نو مطلب غوښتم چې راشو ترکیه ته، او د ترکیه خوا نه یا جرمني یا بل ملک ته لاړ شو، یار ملک ښه وي، نو په دې امید راوتلي وو. نو ګوره چې څه کېږي
که یوه ورځ بیرته په افغانستان کې سوله راځي او تاسو بیرته هیواد ته راستانه شئ، بیا هم په پام کې لری یا په نظر کې مودی یا هیله لری چې دغه انسټیټیوټ بیا یو ځل بیا را ژوندی کړئ؟
یار نه، پلان کې نه لرم، ځکه زما زړه چې دی هغه دغه شو، مات شو. کوم فعالیتونه او کوم دغه چې ما کول ډېر شوق ما کول، او بیخي یعنی زه به سهار وخته پاڅېدم او خپل انسټیټیوټ ته به تلم، هلته به محصلینو باندې ګرځېدم، څه ستونزه څه مشکل استادانو ته به مو وویل چې یو ملت باید تاسو ناوخته نه کړئ، خپل درسي سیستم ته باید په وخت لاړ شئ. همداسې به مو نمایندګانو سره مجلسونه کول. ډېر په شوق باندې مې شروع کړی او ټول کارونه ډېر په شوق شروع کړي، هر شي ته ما ټایم ورکړی. ولې زما کمې هیلې وي، ما کوم ارمانونه وو، هغه پاتې شو. نو بیا د فعالیت دغه نه لرم.
په داسې حالاتو کې مال ځینو کسانو سره چې خبرې کړي دي پخوا، چې کله داسې هیلې د دوی خاورې شوي دي، نو بیا ټوله هڅه یې دا وي چې که په راتلونکي کې یو فرصت ورته برابر شي بیا خپلې همغې هیلې ته ځان ورسوي. تاسو ولې برعکس فکر کوئ؟
بس افغانستان ټول هیلې چې دي نیمګړې دي، ځکه هر انسان چې دی ځان ته کار سیستم جوړ کړي، هغه هېڅ یو حکومت نه، یو حکومت به راشي هغه سکوت شي، نو انسان کې بیا دومره طاقت او دومره روپۍ بیا نه وي ټول عمر انسان سره، ځکه دا روپۍ غواړي، سرمایه غواړي. مونږ سره نه څوک کومک کوي، نه کوم وکیل مونږ سره تیر جمهوریت کې کومک کړی، نه مونږ سره کوم بلې موسسې کومک کړی دی. دا خاص ما چلاوه، د خپل جیب نه ما چلاوه. نو دلته په افغانستان کې لاس ورکول نشته، تشویق نشته دی. نو مطلب دا دی چې همکاري نه وي، تشویق نه وي، نو دا خو چلول بیا ټول عمر انسان په یو حال کې نه وي، کله پیسه وي کله نه وي. نو چې همکاري در سره ونه شي، د دې چلول بیا ماته زیات مشکل دی، زه یې نشم چلولی.
د ځوانانو د ټولنې کیسه راته ووایاست شینواری صاحب، چې په دې ټولنه کې تاسو څه کول، چا سره مو تماسونه درلودل، هغه ستاسو اصلي کار او دنده څه په دې ټولنه کې؟
دا خو داسې و چې د ځوانانو عالي شورا خو ډېره ښه شورا وه او ډېر پرمختګ یې کړی او ډېره ښه روانه وه. مونږ د ولسوال نه نیولې، غنیخیل ولسوال، قومندان د امنیا، همداسې شاروال تر والي پورې، تر رئیس جمهور پورې مونږ ناستې لرلې. همدا د خلکو ستونزې د ځوانانو د تعلیم په برخه کې، د صحت په برخه کې، همداسې ټولنیزې نور د خلکو مشکلات، په بعضې چا سره به ظلم کې، د هغو حق به خوړل کې، د ولس نو هغه ټول ستونزې به مونږ را غونډولې، یعنی د لسوال نه نیولې تر والی پورې به مونږ شریکولې. هغه حق حقوق به مونږ غوښته چې دغه کس سره ولې ظلم شي، د دې حق ولې غوښتل کېږي، دغه کس غریب دی، دغه ته تعلیم په برخه کې دغه جوړ کړی، لکه خلکو سره به هم پوهنتونونو سره به هم قراردادونه کول، نور ډېر سهولتونه مونږ ورته برابر کړي وو په دې شورا کې.
د دې شورا دندې څه وې؟
والا د دې شورا خو ډېر صلاحیت لري، په مطلب مونږ یو کس چې زمونږ عمومي مشر چې خیر رحمان چې هغه مستقیما هر سره روابط لرل، او د دې هر شي کې مطلب ځوانانو ته لاپونه کول، د تعلیم په باره کې، نور د ولس حق حقوق پوښتل د ولسوال او د قومندان نه، نو ډېر صلاحیتونه یې ورکړي. خو مطلب مونږ تقریبا یو کال کار وکړ، یو کال بعد بیا مطلب دغه حکومت سکوت شو، هغه کوم دغه چې اوس مونږ په ګرامونو هغه نیمګړی پاتې شو.
اوس له دې ځایه له هغو ځوانانو سره چې تاسو په تماس کې وی اړیکه لرې، که ټول اړیکې مو پرې شوې دي؟
نه، اوس هم ټولې اړیکې پرې شوې دي، بس نوی حکومت چې راغی هغه مونږ ته بس ځواب راکړ، اوس اړیکې نه لرو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستاسو پلار په افغانستان کې شهید شوی و، ستاسو د پلار د مرګ علت څه و؟
زما پلار خو ډاکټر اشرف تومیده د غني خیلو یو نوموتی ډاکټر و، امریکا هغه ګشناره دي سره یې خپله کله کله مرا دغه خپرونې کولې. نه پوهېږو، یو لوړ شخصیت و، نتیجه باندې پوه نه شو چې دا څنګه چلو چا ویشت څه خبره وه، خو بس لار خپل کلینیک ته روان و، صبح کې خلک ورته رامخته شوي پنځه کسه، او د موټر یې کیستی او ویشتلی و.
دا د کوم کال کیسه ده؟ دا پیښه څه وخت شوې وه؟
دا تقریبا اووه کاله مخکې، دوه نوي برازي نو نغال ته خلکو ته ډېر امکانات جوړ کړي، ډېر زیات غریب په راټولو، تقریبا د ورځې یو نیم سل مریضان لیده، ټول فری وو، هیڅ نه و، نو خلک ډېر زیات تر خوشحاله وو، ټول شینوارو ته خدمت کړی دی، هلته ډېر زیات خدمت کړی خلکو ته، غریبو ته.
ستاسو پلار په کوم دلیل یا په څه جرم وژل شوی دی؟
بس په جرم خو تر اوسه نه پوه شوی، خو بس دغه بعض راډیوګانو سره مرکې مرکې کولې، لکه امریکا غږ نور راډیوګانې سره، نو نه پوهېږو که په دغه جرم باندې وژل شوی نو کېدای شي نور، خو هېڅ کومه دښمني نه لرله. بل پلار مې داسې سړی نه و، یعنی مطلب ټول خلک پرې خوشحاله وو، هر چا سره یې ښه کړي دي، او ډېر یو بیل لکم سړی و، هېڅ چا سره یې بده خبر هم تر اوسه نه ده کړې.
په هغه ورځ چې ستاسو پلار وویشتل شو، تاسو ته یاد دي څه ډول پېښه وه، څه رقم پېښه شوه؟ هغه کیسه راته وکړئ.
والا ډېره دردونکې پېښه وه، زه به دوبه زما پلار او زما ورور به مخکې تله، خپل هسپتال هم لرل، نو زه به وروسته ورتلمه، کله زه ناست وم اوس هم یادېږي، یو تره زوی مې راغی ویل چې دغه چا ویشته، کاکا چا ویشت، بس دې کې مې منډه کړه، منډې 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 منډې، تقریبا زه په ځان نه یم پوه شوی، یو ګینټه مزل ما همداسې کړی، خو چې هسپتال ورغلم دا پروت و، کلمې ویلې او ذکر یې شروع کړی و، په همدې ورځ باندې م روژه و، نو ما ته یې وویل چې هېڅ خبره نشته، مه وارخطا کېږئ، خبرې را سره کولې، خو بس تا ته پته ده هلته د ډاکټرانو نه کوم بوته، ډاکټران کمزوري دي، دې دغه وینه دلته دغه شوې وه، پرام شوې وه، وخت یې ډېر وشو، نو چې بیا یو ګینټه وروسته مونږ روان کړ، نو غازی امان الله خان سره سا ورکړه او شهید شو.
د راتلونکي لپاره څه پلان لري؟
والا راتلونکي ته خو مونږ ډېر امیدونه وو، یعنی ډېر زیات امیدونه مو ورته لرل، زمونږ کوم امیدونه چې وو، زمونږ کوم دغه چې وو، هغه اوس فعلاً اوبو باندې لاهو شو، امیدونه خو ډېر زیات و، خو هغه ټول لاهو شو، نو بس څه امید لرو، نو بس
مگر یو پلان خو به د خپل راتلونکي ژوند لپاره لرئ؟
نو بس پلان به همدا پلان دی چې بس جرمنی ته ورسېدو. کوم پلانونه چې موږ لرل او هغه مخکې روان کړي وو هغه هغه ټول پات شو افغانستان کې. نو دینه مخکې به ګورو څه کېږي.
او څومره درس مو ویلی؟ په کوم ځای کې مو درس ویلی؟
زه خپله په دغه کې به حقوق مو ویلی دي هلته خوا پوهنتون کې.
یو څوک چې په یو پردي وطن کې اوسیږي خو د ژوند د تیرولو لپاره یو اندازه پیسې او لګښت یو څه ته ضرورت لري، تاسو څه کوئ؟
ولا اوس فعلا یو څه خپل شخصي دغه لرم، سرمایه لرم، خو انشاءالله پلان لرم چې یو سیستم جوړ کړم ځان ته. نو داسې خوشي به نه کیږي ځکه کورنۍ او ټول دغه امیدونه موږ ته دي. نو
تاسو ویل کورنۍ واده مو کړی، ماشومان لرئ؟
او واده مو کړی، پنځه ماشومان لرم، درې زامن دي، دوه لوڼې دي.
هغه دلته په ترکیه کې درسره اوسي که په افغانستان کې پاتې دي؟
نه، هغه افغانستان کې دي، زه خپل ترکیه ته راغلی یم، هغه هلته دي.
له ماشومانو سره، کورنۍ سره په تماس کې یاست؟
او کورنۍ ماشومانو سره تماس نیسم، د هغو احوال او پوښتنه کوم. نو بس خپل ستونزې مشکلات سره شریکوو، یا څه وي حل لاره ورته پیدا کوو.
ماشومان مو څو کلن دي او تاسو کله خبرې ورسره کوئ؟
او ماشومانو سره خبرې کوم. مشر زوی مې دولس کلن دی، پسې نهه کلن دی، او بیا ما لور ده اوو کلو، پسې څلور کلو، دو یو کال اخیرنی زوی مې چې دی یو کلن دی.
خبرې ورسره کوئ کله کله؟
پوښتنه کوو، او زما پوښتنه کوي. نو تر دې دمه ښه دي، مشکل نشته.
مطلب کله چې له هغو سره تاسو خبرې کوئ پوښتنه نه درنه کوي چې تاسو چیرته یاست او ولې دوی ته نږدې نه یی؟
ولې نه، ولا ډېر زیات خوابدي دي، هره ورځ په زنګونه وي، ځکه چې ورته پوښتنه کوي چې څنګه چل دی، څه خبرې دي، چېرته یاست، او بس څه وکړو. دغسې مشکلات زموږ په وطن باندې راغله، ستونزې راغلې، بس موږ ته هم کورنۍ یادېږي، هم بچي راته یادېږي. نو هغو هم تماس نیسي موږ سره، حتماً ورځ کې دوه درې پیرې سره خبرې کوو.
ترکیې ته مو په کومه لار ځان راورسوو؟
ترکیې ته خو داسې وو چې د ویزې ما ډېر کوشش وکړو، ویزې بندې وي، بیا ما لاره کې بعضې مشکلات مو، خو بس تر دې ځایه را رسېدلی. زه خو لږ ښه راړم، خو بیا ما سره بعضې ځوانانو هغو سره ډېر زیات ظلمونه شوي، یعنی ډوډۍ نه وه ورکړ شوي، نو هغو وهل شوي په چاقوانو باندې، ډېر زیات ظلمونه کاندي دا قاچاقباران. زموږ د افغانانو سره ډېر دومره کړولي وو، دومره دردولي وو چې یعنی مطلب واوره کې اچولي وو، د هغو هغه ډوډۍ نه وه، بخارۍ نه وي، هغوی ډېر زیات ځورولي وو په دې لاره کې.
په قاچاقبر باندې اعتماد کولای شي؟
نه، هیڅ کله نه. قاچاقبر باندې باید، زما دا پیغام دی چې هیڅوک باید قاچاقبر باندې اعتماد باور ونه لري، ځکه دا ډېر زیات دروغ وایي. زموږ ډېر افغانان په همدغه ایران او ترکیه مرز کې ډېر مړه شو، ډېر ورک دي، یعنی بیخي هلته یې کورنۍ په دې په تمه یې چې زه دا به ترکیه یا دیزی ته رسېدلی، یا هغه هملته هدیره جوړه شوې، هر افغان چې مړ کېږي هملته یې ښخې. موږ سره یو ملګری او هغه موږ سره راته، هغې وویل چې ما په خپلو سترګو څلور پنځه جسدونه ولیده چې هلته پراته وو، خو زه یې دومره والی او ما چې ما کې دومره تاب نه و چې هغه ما راوچته کړی او ما هملته پرېښوده.
په ترکیه کې د زلزلې په ورځ تاسو په کوم ځای کې وئ؟
نه، زلزلې نه موږ لرې وو، یعنی مطلب انکاره کې وو زلزله وه، خو دومره نه وه لکه دغه نورو ولایتونو کې چې خرابې نه کړې او خلکو ته یې ذهنونه رسولي دي.
کله چې زلزله وشوله تاسو وایئ چې تاسو په انقره کې وئ، مګر ستاسو عزیزان، دوستان، ملګري په هغو ځایونو کې وو چې هلته زلزلې وځپل؟
او تقریبا هلته خو تر سلو زیات افغانان زخمیان شوي دي، شهیدان شوي دي، تر سلو زیات کورونه د افغانانو وران شوي دي، افغانانو ته ډېر زیات نقصان رسولی دی. زه خو خپله په انقره کې وم، په انقره کې دومره زلزله نه وه، خو افغانانو ته یې نقصان رسولی دی لسو ښارونو کې.
دقیقا را ته ویلی شئ چې داسې کوم څوک پیژنئ چې له دې زلزلې نه زیانمن شوی وي؟
او دا څه کسانو هملته په لیلیه کې اوسېده، پوهنتون یې ویل، هغو لیلیه هم خرابه شوې ده، هغو بیا فعلاً په جومات کې دي، نو مطلب هلته جومات ته راغونډ شوي دي او هملته دا څو شپې هملته پراته دي.
کمو تک د جرمنی خواته لکه څنګه چې تاسو پلان ځان ته جوړ کړئ، که هغې خواته ونه شي بدیل پلان مو څه دی، څه کوئ؟
نو چې ونه شو بس بیا به همدلته ترکیه کې پاتې کیږو، ځان ته به سیستم جوړو، د کار د ژوند زندګۍ همداسې خو نه کیږي، ځکه کورنۍ ده، ماشومان دي، څه خو باید ورته وکړو. نو دلته به بیا ترکیه کې سیستم جوړو او کار سیستم به ځان ته برابرو.
په دغه ځای کې چې تاسو اوسېږئ څومره نور افغانان در سره دي؟
دلته ما سره تقریبا اووه اته کسه افغانان دي، او دلته تقریبا اتو کلونه همدلته اوسېږي، خپل ځای دی، خپل کور یې دی. نو هغو هم دلته خیاطي کوي، صبح ځي، ماښام راځي.
تاسو هم له هغو سره کار کوئ که نه اوزګار یاست؟
نه، زه فعلا اوزګار یم، کوم کار اوس پورې نه کوم، د خپلو کارونو ته په تمه یم. نو دې یو ځل پته ولګېږي چې څنګه کېږي، نو بیا به هغې نه وروسته مونږ تصمیم نیسو، ځکه زما کارونه جریان کې دي چې هغې پته نه یې لګېدلي. نو زه به څه کار وکړم، ځکه که دا کار بیا رامخکې شي بیا نه کېږي، خپلو کارونو ته تمه یم.
په افغانستان کې چې کله اوسېده هلته مو ژوند کوو، دغه وخت خاطرات په دې مهاجرت کې دریادېږي؟
ولې نه، هلته خو ډېر خوږ ژوند و، زمونږ ډېر خوږ ژوند و. هره شپه باندې بعضې ملګري زما جرمني، امریکا، دغه ځایونو کې دي، هره شپه سره تماسونه نیسو، هغه خوږې خاطرې سره یادوو. ډېر ښکلی ژوند و، ډېر ښایسته ژوند و، یو بل سره مینه وه، یو بل سره تګ راتګ و. نو مطلب د کلي ژوند او د مسافرۍ ژوند کې ډېر فرق وي، کلي کې مینه یې، محبت یې، یو بل پوښتنه یې. او دلته بیا خارج کې چې څومره کېږي بیا خو مینه کمیږي. نو ډېر ښایسته ژوند و، ډېر ښکلی ژوند و، پسې خفه یو، پسې ځورېږو، هره شپه یې یاد ته راولو او پرې خبرې کوو.
ماشومان مو تاسو ویل چې مشر زوی مو 12 کلن دی، او همداسې په ترتیب سره دوه نور ماشومان هم لري، جمن درې. هغو ښوونځیو ته ځي؟ تاسو مطمئن یاست چې بې درسه نه دي پاتې؟
تقریبا دا یو کال یو نیم کال به شي چې بې درسه دي، نو چې مکتب ته نه ځي، ځکه هلته بعضې ستونزې مشکلات شته دی که نه، چې مکتب ته اوسه پورې نه ځي.
نو کله مو دا فکر کړی چې تاسو د دې ماشومانو د پلار په توګه یو انسټیټیوټ چلاوو، د یو تعلیمي مرکز مشري مو کوله، او خپل ماشومان مو بې تعلیمه پاتې دي؟
ولې نه، زه ډېر زیات او ډېر زیات دردېږم، ډېر زیات کړېږم. یو سیکنډ چې د هغو باندې تېرېږي بې درسه هم ماته ډېر زیات زور راکوي، ځکه دا خو د دو آینده خرابېږي، او دو ته بیا آینده کې ډېر زیات مشکل جوړېږي. یو ملت د هغو همداسې تېرېږي، زه ډېر سخت په دردېږم، ډېر سخت کړېږم. نو بس حالات دغسې په وطن باندې راغله، انشاءالله چې یو سیستم به هغو ته هم جوړو چې د وطن یې راوباسو، دلته ورته کوم قوي سیستم د مکتب او دغه کورسونو هغه او دغه ټول ورته جوړ کړو. نو بس په همدغه باندې لګیا یو، د مسافرۍ شپې ورځې د همدغو دپاره سبا کوو چې آینده بچی مو مکتبونه وایي، تحصیل وکاندي، د وطن خدمتګار جوړ شي، وطن ته یو څه وکاندي، په همدغه باندې لګیا یو.
سمیع الله شینواری، ډېره زیاته مننه له تاسو نه چې په دې خپرونه کې له موږ سره میلمانه وی.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو 19.23 او 15 موندلی شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
مستاد مینے د شربت جام دغو گن زمد شہادت جام بل خائی چ قبول خلوص کی سوک چ چل ور کبھی د موہ پت جام خدا یستا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانه وا قبول نکی د منت جام هغه نن سبای راتا مخکې مخکې کیږي نن ہاگنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن ہاگد تن کئی منی ہاگد تن کئی منی نگ مراتا گگی گنن ہاگنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن ہاگنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن نن سبائے راتا مخی مخی کی گنن ہاگ نن سبائے راتا مخی مخی کی گنن نن سبائے راتا مخی مخی کی گنن بل کی ہاگا گل چمبلیا گشان
آغا تورور بلکی آغا گل کمبلے آغا شان آغا شراب استر دی آغا شراب استر دی آغا شان شرمی گی نم آغا نن سبائے راتا مکے مکے گی گی نم آغا نن سبائے راتا مکے مکے گی گی نم سلائی کا جل ہاگا میل ہاگا گمل ہاگا سلائی کا جل ہاگا میل ہاگا